څلور بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځي یرغل نن اومې ورځ څخه غځېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ یو لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنه کیف په ګډون د دې هیواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. د چارو د کتونکو په باور داسې ښکاري مخکې له دې چې روسي ځواکونو ښارونو ته ننوځي، غواړي په درنو وسلو سره ډېر ویجاړی رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځو د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عامدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هوادي لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دې یوې موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدراعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یو ورځنی لوبو لړۍ دوه د یو په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غني بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې مو د اوکراین له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د جمهوري نظام استازی وایي چې د روسیې په مخالفت به رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد سوی.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نسی کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل.
د ځوان فکر په خپرونه کې په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیا پیل مسله له ځوانانو سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 19 غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د نجونو او ښځو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کوي. ښاغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل وختمی غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ژمن بللی. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جونو خوځل ورتیا او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق یې دي. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دوهی ته په سفر کې د خوځو پچارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو، افغان خوځو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي، مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خوځو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خوځو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خوځو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژه ورکړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي، ملګری ملتونه، مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید پر طالبانو فشار نه زیات شي. له بشري حقونو څخه تازه سرغړونه دا ده چې په خوست کې یو شمېر ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله وهلې ډبولي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې او سپک کړی دی.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوقو بشر د خلاف کارونه کوي، چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکړل. زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې تا په کوم نام شکنجه کړم، مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انځورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویښته قیچي کړي او د دوی سپکاوی کړی، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کراوالی نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله ځلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي ځلان او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي،
بیرغ د یو ملي ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګند ډول ځای شوی دی. د خوست د والي ورستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملي درې رنګه بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د درې رنګه بیرغ پر سر یو شمېر ځوانان د طالبانو له لوري وهل شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې له وی خبرتیا وروسته بیا هم خوست ته ورځو، هلته د یو سیمینار حال درکو. خو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د ډبلیو ایف پی موسسې موټر پروزگان کې چور شوی دی، مالې ترې چور شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خاطره دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دې سیمینار کې چې پرون پیل شو، له دیني عالمانو غوښتنه شوې ده چې خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. له سیمې راپور لرو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دینی عالمانو لپاره د ګزرن واکسین په اړه د دوه ورځني سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ماری او تخنیکی همکاری جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ او ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل کچیرې خلکو د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوي وی.
چیرې خلکو کې پوهاوی کافي وای نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او د دا ناروغي کیدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي چې خلکو پوهاوی هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دینی عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم و بالا وی ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعضې ملګري به داسې چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي. ځکه پولیو یو داسې یا فل زموږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپلې اغېز لاندې راوسته هېڅکله دی بیا د روغېدو امکان نشته ده.
د خوست مرستیال والي مولوي محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
په روزګان کې یو شمېر کسانو د ډبلیو ایف پی موسسي مرسته جوړ کړې ده. خلک وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تېره ورځ یو شمېر بېوزلو خلکو د ډبلیو ایف پی مواد جوړ کړي دي. نور په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکارا ثبوت د سیمیو سیدونکو سردار ولی افغان نن چهارشنبه د کپری ولسم نیټه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د ترینکوټ شار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بېوزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د روزګان خاص روزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چور کړي دي او له ځان سره یې وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بېوزله و او اړ سوله تر څو یاد مواد چور کړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
وروره در به در سوی رټکوټ کور سوی نه چا کومک رزل کې ار ورګان یا ار موسساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. وروره مشته شی نه رسېږي موږ د دغل وړ پړو مشران سره د خوښش لرو چې موږ سره کومکونه و چې وروره موږ د وځګي سره غلي په خدا کې یا بستره لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو لخوا په څومره اندازه مواد د چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر و چې په موادو بارو او د خلکو لخوا چور سو.
خبری صاحب له آزادي رادیو.
په داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړه کې په خپلې بې طرفۍ ټینګار کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. ښاغلي فایق تېره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواده د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې د خپلې بې طرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولیا وای د افغانستان استازولی نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کولای، هغه یو شخص دغه غېدل خپل نظر ویل د افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بی طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کې له هر څه وړاندې مطرح دي بی طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
په نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سي مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډېر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوې ده د سترو قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید د غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږۍ چمتو شوې او رایه اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري، خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین مسلې ته بیا هم په همدې مسلې کې پاتې شو. له نوریس نوریس څخه به واورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. نوریس، د اوکراین په اړه تازه څه دي؟
بلی شیبر صاحب، پر اوکراین ومې ورځ ته د روسیې د جګړې له غزې دو سره روسي ځواکونه د خلکو پر ګڼ میشتو خارونو بمباری ته دوام ورکوي او پراشوتستان هم د حواله لارې د دې هوا دوهم لوی ښار خارکیف کې اکوس شوې دي. په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په مرکزي برخه کې د روسیې د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین چارواکو نن وویل د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې یو پوځي روغتیایي مرکز، د ملي پولیسو مرکزي دفتر او یو پوهنتون په نښه شوي وو. د سیمې والي اولي سینوهوف بوپوف نن وویل چې د تېرو 43 ساعتونو په بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او شاوخوا 112 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي سینهو بوفوف په خبره اوکراینی ځواکونه بیا هم د ښار کنټرول په لاس کې لري. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کونا شینکوف بیا نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خرسون ساحلي ښار مرکزي برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروالو وویل چې پر دې ښار روسي ځواکونو د درنو وسلو حملې زیاتې کړي او چارواکي نشي کولی چې ټپیان ولېږدوي. دا ښار روسي ځواکونو او د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې روسي بلتون پاړو دواړو په نښه کړی دی. روسي ځواکونو دغه راز د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې د پوځونو پیاوړي کېدو ته هم دوام ورکړی. په دې ښار کې د ټلویزیون لوړه ستنه هم پرون د روسي ځواکونو په توغندیو بریدونو کې په نښه شوې وه. د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو ته په پام شیبر صاحب ویل کېږي چې نه بریښي چې آیا د احتمالي اوربند لپاره د خبرو دوهم پړاو به چې ټاکل شوی وه نن وشي ترسره شي که نه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي ترڅو د سولې خبرې کې کوم د پرمختګ چانس ولري وکولی شي دوام وکړي.
نوري صاحب مننه. اوس هم سپورتي خبرونه.
په کابل کې د تکواندو سیالیو لسم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار د 13 کلبونو سلو لوبغاړو برخه اخیستې ده. په خبر کې د تکواندو فدراسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوي دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو په سینی کټګوري کې کېږي څلور ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کولو هدف د تکواندو کارانو د مهارتونو لوړول او د کابل لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل ښودل شوي. د افغانستان د وزلوب ملي سیالیو څلورم پړاو ته اتو لوبډلو لاره وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې د بلخ، کندهار، بدخشان، کندوز، سرپل، بغلان، تخار او پنجشیر لوبډلې بریالۍ شوې چې د وزلوبې ملي سیالیو څلورم پړاو ته لاره وکړي. د تېرې ورځې په لوبو کې پنجشیر لوبډلې د بامیان لوبډلې ته او بلخ بیا د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د دې سیالیو له پایته رسیدو سره د وزلوبې لیګ درېیم پړاو هم پای ته ورسید. د وزلوبې لیګ سیالۍ چې په کابل کې روانې دي هر ورځ پکې درې لوبې کېږي. او د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس یا پچا پاکستانی لوبډلې وګټله او خپل لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې د اولو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې جوړې کړې. د پاکستان لپاره عالی ریاض 45 او جاویر خان 44 منډې جوړې کړې. بنگلاديشي لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو وروسته د پاکستاني توپ اچونکي فاطمه ثنا توپ اچونې ته تاب را نه وړ او ټوله لوبډلې یې په 149 منډو وسوځېده چې لوبه یې پاکستان ته په شپږو منډو وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زنوری اس نوری هر کلی کوم د ننګرهار سوداګر وای د تور حمله لارې له پاکستان سره سوداګری نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ پر وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړې. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجي تور ملنګ له پاکستاني لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمونږ د تجار صاحبانو دي، که دغه دپاره یو سهولت برابر شي، که دغه دپاره یو داسې لاره جوړه شي چې دیو ته بې لمبره یا بې اجازه دغه موټرې خوش شي، او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاشت مخکې د دې نه کرایه وه یو نیم زر کلدارې، اوس په 15,000 په 6,000 کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول هلته جمع شوي. تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډېر ښه وي. بله غوښتنه زمونږ دا ده که د تجارانو دپاره یو بالکل ټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي او سهولت ورله ورکړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګل مراد رب وویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 ته راټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه چې برونو مور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برونو مور کوو، خو نن هغه برونو مور چې تخمین د 1500 د برونو مور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې څه باندې شوې سهولتونه شوې ده، الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوې، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي، نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یووالي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
د مالیاتو لوړوالی، په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیاو نشتوالی، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو هلو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو نوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوې نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره ډیر کار وشي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم ښار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدې مجازي نړۍ له لارې ورسره مخامخ ګوري. دی وایي نن ورځ زیات خوشحاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونید چې تقریبا و کال مخکې په روزګان کې 3G هم 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې موږ نه سوای کولای چې داغوی سره ووینو او په لیدلې شکل باندې موږ داغوی سره خبرې وکړو یا هم د کورنۍ غړي داغو سره احوال ورڅخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وتوانید چې زموږ د کورنۍ غړي یا خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې هم په ویډیو کال باندې موږ دغه سره خبرې وکړي.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکي حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګري سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګري څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسیم 3G خدمات پلسوی دی، 4G خدمات پلسوی دی، سخت خوشاله. خو غوښتنه دا کوم د مسلین څخه کیفیت بیخي زیات شي تر نورو په څیر باندې. کو ګور ډیر ځل مثلا سلام کم 3G پلسوی دی خو کیفیت هم هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسیم مخابراتي شرکت له لوري پلسوی دی. په اورزګان ولایت کې د افغان بسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وایي دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړي دي او په خبرې کیفیت او سرعت به ښه وي. نوموړي وایي یاد خدمات اوس مهال یوازې د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G هم د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تارو دا شبکه من 3G ده، دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوی.
یا سوای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم شسی ځکه د خبرې چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي تر څو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وایي هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه یې هم سوځولي وه. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بسیم، MTN، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وکړم، هیله احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدای نشته. دلته یا به د یو غره بیخ ځي یا به داسې یو لړ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بسیم یا رسالات. نو موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدای ودروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
او ستیر رو په منځني سپد دول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري پرې خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې مو په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پایل مسله راخستې ده او له ځوانانو سره مو څېړلې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان د خرابیدونکو بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ ته غځېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ مهم لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هېواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځ سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېشي. ښاغلي بایډن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د یوې موافقې ته ورسېږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې لیواله دی چې د بیا ناب خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه سره تړلې په هندونونو له ډیر ځن ورسته بیرته پیل شول، خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله کم ټولګیوال په هندون ته ورځي، ځکه ورسته یو سیاسي بدلونونو او د ډیرې مودې لپاره د هندونونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګیزې کړي او له زده کړو سره یې علاقه کمه شوې ده. په دې خبرونه کې د هندونونو د بیا پیل په مناسبت د هندونونو د اوسني وضعیت په اړه غږیږو. په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګیزې شوي او څه باید وشي چې محصلان ته په ډیری علاقې او انګیزې سره په هنتونونو ته لاړ شي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. د خپرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمېر د هنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خپرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د هنتونونو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي، تاسو چې خپله د پکتیا په هنتون کې استاد یاست، تاسو په هنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، پانتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. دغه تحول چې کابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پانتونونه یو څه موده رخصت وو. پانتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي، پیل یې ښه دی، خو بیا هم ستونزې شته دي. د هغوی وجه ډېرې دي. یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه توري کړي دي، یا زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه، یا د مطالعې د نگاهنه، یا د دوی شوق کې ځپلی دی درس شي. او بل یو څه هغه چې وو د محصلینو دغه زړه سړېدل، د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د تیر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم و، دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل، هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو، زړه ماتې شول.
خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیت